چې په خو په افغانستان کې تربیه سوی دی هغه یو دوباره تجدید تربیه د نوې ټکنالوژي سره ضرورت لري د دې تیارو بهتر راوړل اخیستل ترمیمول هغه کول دا خپله یو ډېر طولانی هغه پروسه وه خو په دې وروستیو وختو کې دا کومکونه د هوایي فوجو د تقویې په برخه کې تقویه سوي دي ګړندي سوي دي هره ورځ زوینه مسې موږ په دې نږدو ورځو کې د میسیو پنج نوي هلیکوپتر ترلاسه کړي دي چې زر به فعالیت کې شروع وکړي موږ په همدې ترتیب سره د نه ویست جنگی تیارو لاست راوڑل سی پندل سوش پارو سرائی لطول که برازو که با افغانستان تا راو رسیگی آقا بانده پرشدت بانده کار روانده دیده پرچنگ که یه وقت مهم موضوع سی دی مال نظرات افغانستان رو پارا او دی سیم رو پارا هم مهمه در اقدار سی مک باید خبل دی رادار او دی هوای دفاع سیستم هم تقویه کن
سلامت
و سی جهل زیاده منه تشکر لطول سینا
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه
جوان پاشبوکی
جوراون کی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغه ډاکټر د ناروغ د تبي د درجه د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د تبي د اندازه کولو اله ورکړه تر څو ته وای معلومه کړي ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبري شروع کړې کله چې ډاکټر خبري خلاص کړې نو له مریضې پوښتنه وکړه چې د طبي حالت یې څه کړه مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولې خو مې خوړه اوریدونکو د ټوکی په اوریدو به پوه شئ یاس چې موږ نننې خبرونه ټوکی یا فکاهي ته ځانګړې کړې ده راځي وګمې رشیدی ته وښو
قدرمنو اوریدونکو ټوکه یا فکاهی د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتی وي او د مجلسونو د خندا لپاره یې استعمالوي. ټوکه یا فکاهی څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی؟ دا پوښتنې براته د افغانستان د علومو اکاډمي غړی اکادمیسیان سلیمان لایق دی وی مشهور ټوکی په کولو سره جواب کړي.
هستن فکاهی داس یو ردیف ده داس یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جیږي په یو کتاب کې کل نه جیږي ولې په یو فکاهی کې راځي. مثلا تاسو دی یو داس سړی په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرکنبه یا خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ډېر وخت حق به جانب هم نه ده. دا شیم سوی دی چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډېرو لویو فضلاوو ترمنځ کله کله د ډېرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کېږي. رواني تاثیرات هم وارد دي په مقابل لوري باندې او هغوی ملایمت او انعطاف پیدا کوي. په دې لحاظ د فکاهی رول ډېر زیات ده. حتی ډېرو لویو سیاستمدارانو په ډېرو وختونو کې له دې نه ډېره استفاده کړې ده. حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته اوربخم په شرط دې چې دا د ما زړه لاسته راوړي. نو تیمور چې په دې خبر شو لوی امپراتور و په شیراز و ایران و دای فتح کړي و حافظ یې راوغوښته نو دا حافظ ته وویل چې ما سمرقند و بخارا چې د ما شهرونه دي تا ته چا اجازه درکړې ده چې خپلې شوکت په تور خال باندې دا غته روه کې دا ته مال نه ده دا د جسارت او ګستاخی څنګه کړي. حافظ کو ډېر لوی سړی و اواز جواب سړی و ټول چې کلمات هغه بیا عقلی نه وای او داسې کارونه ما چاته نه بخلی، نو زه به اوس ول دومره مفلس شوم، دومره به در بدر وم. دې ور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود، د ده په باره کې مهرباني شروع کړه او تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته یې نفقه او درشیان هم مقرر کړل.
د اکاډمیسیان سلیمان نایق په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول راانتقال شوي دي چې ځانګړی خوند او ارزښت پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یوه مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی و له خپلو همزولو سره، لږه وخت نو د دې غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وه. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړوي یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو تر منځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه یې ورته وویل لکه زه چې د تاسې تر منځ یم. زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جواب د ډېر ظریف د ډېر لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاده ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و، خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې شوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و، یا یې ناظر و، یا یې دوست و چې د سرخان شاوخوا ګرځېده. غږ یې پرې وکړ چې آغا تر شاخي ګل بلبل نشسته، یعنی هغه لاس په ږیره را تېر کړ او دا وریځې تېنه تویې کړې. دا یو لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي، ډېر یو بده منظره یې ورکوله. په رواني لحاظ د سردارانو د اصولو د ادبو سره هېڅ سر نه خوري، لیکن هغه کلمات یې پیدا کړه. عین خبره ده.
اورېدونکو، د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او کنه، دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري، که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمت ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندونکي وي، هغه لطیفه ده. هغه هم دغه د حکمت نه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده، تفاوت یې په ذره ده یا په ګام. د دغه لطیفي او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نری ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې، که خندونکي فکاهي ده، که خندونکي نه وي نو بیا تاسې هغه ته فکاهي نه شئ ویلی. هغه ته وایي دا یوه لطیفه ده.
د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر هم د لطیفې او ټوکې پر توپیر غږېدلی. دا چې اصلي ریښې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکتې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دې نه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مروج ده او رواج ده. د خپله لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده، باریکه ټکي ته یا باریکه خبرې ته وایي، کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. د دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي، د خوشحالۍ لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي. مقابل لوري ته د خوشحالۍ لپاره داسې یو کلمه استعمالېږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده. په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود ده، درس هم موجود ده. واضح د دواړو معلوم نه ده، یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکالو واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې، یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته انتقال شوی دي، دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکی کوم دیني اساس لري او کنه، او کچیری په اسلام کې د ټوکی څرکونه موجود وي کوم ارزښت لري، دا به هم له خغلی کوثر څخه واورو.
د بیلګې په توګه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورته ویل یا رسول الله سه جنت ته ځم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل نه، بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېر خفه شوله. کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل وای ګوره دا ما نه دی ویلي چې ته جنت ته نه ځي، ما ویل چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي، هغه ته به ځوانه کېږي، ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډېر زیاته خوشحاله شوله. هغې ته دوه زیری وله، یو زیری دا چې ته به ځوانه سي او بل دا چې ته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبی علیه السلام یوې طرف نه خوشحاله کړې، بل طرف ته مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویلې ګوره هر ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانېږي، بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایف او د ټوکو یو سرحد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلاۃ والسلام به هم صحابه ته کله داسې د خندا خبر وکړه چې صحابه ټول ویلې موږ به یو په بل باندې متمایلېدلو. داسې یو خندا به نبی علیه السلام خو ایت کله به نبی علی السلام په خپل ټوک کې دروغ نه ویل صداقت غریشتینه خبر به کوله برخلاف دې چې بعض خلک دې ټوک لپاره مجلس جوړ کی او په هغه کې یو رښتیا او لس دروغ راټولي خدا سي نو نبی علی السلام په ټوک کول چې دا اسلام دې خوشالي دین ده د خندا دین ده په دې کې خوشالي است خندا است نبی علی السلام فرمایي روحو قلوبکم ساعه بعد ساعه د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ تربیح هغه تفریح ته وایي خوشالي ته پیغمبر رسول می تاسو خپل زړه خوشاله وایي ترویح کوي دغه خوشحالی په حقیقت کې یو لارې لطیفی یا لطایف دی د خوشحالی ټکی ویلل دي چې مقابل لوری دی ته متوجه کیږي او د مقابل لوری دی توجه په صورت کې یو نوه خوشحالی د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخترازي په اسلام کې موږ دې لرو خو په شرط دی چې دروغ به پکې نه وي انساني کرامت ته به پکې توهین نه وي او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي بیا نو په اسلام کې هم لطیفی او خوشحالی او مثبت او سالم او د حق ټوکې جایز دي
که څه هم اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه و سلام په خپل ټوکی کړی مگر د هغه د ټوکو یو څنګهړنه دا و چې لریښتیا او صداقت څخه ډکی وي مگر اوس یو شمیر ځوانان له دروغو جوړ شوی ټوکی وایي د کابل اوسیدونکو نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه دروغ وایي
ټوکه خپل د څه دی چې یو کس کته غواړي چې وایي خندې نو هغه سره باید ټوکی وکړي په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي یا کورنۍ ته ضربه رسوي یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري هغه بې حیثیته کېږي او چه کېږي ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکی کوي لیکن پرې خفه کېږي نه نو هغه بیا د دوستانو په منځ کې کېږي نه د کورنۍ په منځ
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکي رواج شي چې مثبت لوری ولري احسان الله بیا وایي چې اکثر وخت په یو شمیر مجلسو کې ځوانان پر یو بل ټوکی کوي او همدغه ټوکی بیا د نښتې لامل ګرځي
هم سنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود خپل زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله نو تر اوسه خپه یم در حالې کې هغه زما ډېر نږدې هم سنفیانو علت یې همدغه غلطې ټوکې وې مسخره وی البته لټوکی وایسته رشخند او مسخره شوله ز ډیر زیات خاطرې تلرم او فعلاً هم د دې ټوک کاریم
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډیر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي او کچېری دا کار وشي نو د ډیرو ستونزو مخنیوی کیدی شي
زه فکر کوم خصوصاً پښتو کې چې دا ژبه د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته شوې ده هغه حکمت چې په فوکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او په روح د خلکو کې په روان د خلکو کې نفوذ کوي دوی دې ته کم ارزښت ورکوي زه تعصف کوم چې داسې ده زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي د فرهنګ ډېره لویه برخه ده دغو شیانو ته شاور اړول سوې ده دا هغه د حکمته ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر ځیګر طبیعتونه نرمولی شي
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدا لپاره یې کار وشي
درنو مینوالو موږ نننې خبرونه هم دلته پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده